برنامه کې درته د زهرو کاروان پروګرام رو خطرغه وړاندې د دې سات لاند خبرونه. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت او هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړو منځلارې سیاستونه غوره کړي د وختونه د دوړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په برخه کې شوې. دغه اعلامیه پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې. دوړو هیوادونو له طالبانو غوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د توریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبان د حکومت ویندوی وایي د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزې یو لکو دیارلس زره ټنه اومه تیل په کورنیو پانګوالو پلورلې دي. زبیح مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼې په خوانې ټویټر لیکلي چې دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په یو اویا میلیونه او شپږ سوه زره امریکایي ډالرو پلورل شوي. دا زیاته کړې چې پر دې سربیره د قانون او پټرولیم وزارت نن یکشنبه شل زره ټنه نور اومه تیل پلورلې دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوو اونیو کې یو نیم لک ټنه اومه تیل پلورل کیږي. د ایران د نگهبان ځواکمنې شورا د ولسمشورې د انتخاباتو لپاره د دغه هیواد پارلمان د محافظه کار رئیس محمد باقر قالیباف او پنځو نورو کسانو نومونه د کاندیدانو په توګه تایید شول، خو د محمود احمدی نژاد، علي رجانی او اسحاق جهانگیری په ګډون د اتو نورو کسانو نومونه رد شوې دي. د شورا نن یکشنبه د شلو ته چو نوماندانو نوملړ اعلان کړ. دا دوه شپېته کلن قالیباف تر څنګ د سید جلیلی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، مصطفی پور محمدی، علی رضا کازانی او مسعود پجسکانی نوماندی تایید شوی ده. په دې اړه تاسو کولی شئ چې نور مطالب او معلومات د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ. د کرکټ په اړه باندې چې د هند او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده، په هند تر اوسه پورې دوه نوي منډې کړي، دولس اورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې اخوا بندې په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بندي خوتاز ته زموږ مسلک خاص دی وایي چې زموږ مسلک دی چې څه خبر وکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د بیسو د په مکمل ډول باندې بندي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصور په نوم یو بستري معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کې خوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس سیم ته بلاړم بی ته به سیم نه وتښتېدم سیم کې مې طاقت نه کېده. اما خپل ملګری مې ددر چې راشه سرکټې وسره وهم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید یوه بهرني هیواد ته تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. تا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه څه چورتونه وهي؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافرین نه وه لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د نشي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید د دې سبب شوی چې دغه ډول بازارونه په یوه ځای کې وتړل سي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سلمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نیمې څخه مخ پر اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بند دی، خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایو چې زموږ مسؤلیت دی. تاسو خبر وکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه نوځو چې ستا په کور کې تریاک دي. نور پر موږ باندې امیر امر دی، بیا مو اجازه ستاسو خپل جزا ده. که تاسو خپل جزا ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فرا ولایت حدود بازار، د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشي موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشي موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډېره برخه خلاصه ده او د نشي موادو کاروبار پکښې کېږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشي موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشه مواد و بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشه مواد و بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه موادو بیې ډېرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډېرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پروسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونو هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشي مواد قاچاقېږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډېر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړ زه څه کوم چې بدبخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړ، واډو کې دمونګ پوچ کړ، واکونه دمونګ خراب کړ.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخوانی اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوي دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو ویش درو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقونو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوه توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی و. د تیر جمهوری نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی و او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کاله پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندی ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقونو د کمیسون پخوانی کمیشنر او ویان شکرالله مشکور معتاد د نشئی موادو قربانی بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دي وشي او تر دې وروسته دې هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسیب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړیو د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلند باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپلو کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې 2 معتادین په تعزیري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاس؟
ترنووریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په لسم ټولګي کې معتاد شوی وایي چې د نشو له امله ښوونځی ځینې پاتې سو او ټوله ورځ به له خپلو چرسیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و. مصویر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ورونو ته مې خلک په درنه سترګه ګوري خو برعکس ماته د احتیاط له امله په ښه سترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سنف کوم، پاول پایل کې خو مې چس وهل ملګرو سره. بعض وخت کې مې دا ځګه به مې خو ځګه ټابلیټ ورته وای اګان وخت ملګرو براړل هغه سره مې راځي پام غلطه وو همداسې مکتب رانه پاتې شو اس په مرضي کې روک دی شروع وس خپل وخت پېتېره وو مکتب به راته خوند نه راکو سیم ته بلاړه ما بې ته به سیم نه وتښتېده ما سیم کې مې طاقت نه کېده هم خپل ملګرو مې دېدل چې راشه سرګټې وسره وهمه پلار مې موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برتلو نو دې خبر نو چې زما زوی چې 50 راغله یا نشي مو استعمالي خو اوس اوس خبر شوی دی ټول سره نو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مله ترول هغه سره مې وحال به ماته دا مشکل پېښ کړي اعصابونه کمزور کړي ماو د بدني غړي مله کمزور کړي دي او رنگ یې تغیر راوسته دي کله به چې ما مخدر مواد کارولې و نو را بغلم باز یو خبر په ما بدوله کیده زبه غوسه کیدم اندس یو مثال دیوال مې په سکول یا مثال بل شی بل رانه و نو کې یو سر والو سره یو په مزو به غیزه کړو زیاتره ملګری مې چې پوز شي زم مخدره مواد کارو ما ته ویلې چې کته د مخدره مواد کوي تاسو مرګرته به موږ نه کوو جوړ نه راځي نه ان خپل وس پر نسد به وکي وکي په ما بخپ کېدل زیاتره نه خپم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم یو وس بدل شوی هغه ته مې د سدو يم چې یا چس کارو ما یا تابت کارو ما کنه هغه ته زه به وایم چې ژوند د انسان کله یو رقمي کله بله رقمي. نور خو زه پوهېږم چې زه نشې مات کروم، ما په بدن باندې اغیزه کړې ده. زما ټول نه پخه خطره دا ده چې دومره ما په زړه باندې درد راوستی دی، ماته دومره د مرګ خطره هم راوستی ده. زه پوهېدم چې مقدر مواد ته کم نه کوي یا پرې نه دی، شاید ستا د زړه پیپونه ودرېږي، زړه دې ودرېږي، د مرګ خطره راته کړې دی. ډېر زیاتې وینې ویرولې وم، ماته معلومات شوی و چې د مرګ سبب هم ګرځېدلو. نور نه ملي مثال خپل ورزش لري، خپل کاروبار کې کنه بیرون اعتبار مې زم لرم، هغه لري خو چې ما به کتل زموږ ترمنځ به ډېر فرق و. ما ویل چې دا نشي مواد زه پرې نه دم، نو دا مثال سبا زما مور پلار نه کېږي، بیا انسان ته انسان په سترګه نه ګوري. ما دا دم وکړ چې نشي مواد پرې دم او خپل کاروبار ته سرټیټ کړم، یا خپل تعلیم ته، یا خپل ورور سره ورزش وکړم. که ما چې ته نشي مواد نه استعمال کړی، خپل موټر به مې، خپل دکان به مې، یعنی ما نه ډېر زیاتې پیسې تللی پرې نشي موادو چې زه سوچ کوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بستري معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دې د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه مې دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلاره، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پې لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پې لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویه، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي. من مېروا کله کله زنګ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي، هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کېږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نه شي.
خ پلاره، نو د خدای په امان راک لاسونه دي چې ښکلې کما
ژوندی اوسي. زویا، په مخه دې ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه، راشه چې ښکلې کم.
راشه لاسونه دي،
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دې وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. انور
په مخه دې ښه. زویا،
خدای دې مل شه. زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافرین نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم. نو هغه و چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و. ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالېږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم. ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بندنو سایما دشنو